درنو اوریدونکو السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمانداني ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور او پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری یې ځوانانو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 6 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیشي په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بلل ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیشي څه باندې 24% ډیری شوی دی. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی ډیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. شاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندیښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوي دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فریدریش میرتز هڅه کوي د هیواد ته د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتز د پالیسۍ مهمه برخه ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په چپو کې د پروګرام تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت خبرې کوو، په دې غږیږو له خپلو درنو بلبنو سره چې څنګه کېدی شي خلکو ته د کار زمینه مساعده شي څو له مهاجرت ډډه وکړي، په خپل وطن کې پاتې شي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د 2024 کال د جنوري له 10 د 2025 د مارچ تر پایه د افغانستان پر پولو د څباندې 1,400,000 کسانو تګ راتګ ثبت کړی دی. دغه سازمان په یو راپور کې چې د مې په 15 نیټه خپور شوی ویلي چې په دې شمېر کسانو کې 4,300,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي او له 3,100,000 زیات کسان له هېواده وتلي دي. IOM ویلي په تیرو 15 میاشتو کې ډیری دغه تګونه پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او میلک لارو شوی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، ناقانونه کډوالو د استلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې راغلی چې زیات شمېر افغانان د بیکاری، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هېواده وتلي او په ګاونډیو او لویدیځو هېوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکنډي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر څو چې اقتصادي ستونزې کمې شوي نه وي، نو د افغانانو مهاجرت به دوام لري. په دې خبرونه کې په دې موضوع له خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو چې څنګه کېدای شي چې په کمو امکاناتو خلکو ته کار پیدا کړو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو متخصصان دي، آزرخ شافیزی، داود مایار او تاج محمد تلاش. خپل درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظی صاحب، د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیرو دو کلونو پرتله تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلامونه او نیکی هیلی هیلی د چې روغ او جوړ اوسي درنو میلمنو ته، همدارنګه د ازادي ژ محترم اوریدونکو ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه چې د نړیوال بانک ښودلی دي 2.6% د جی ڈی پی یا داخلي تولید د افغانستان زیات شوی دی د تیر کال په پرتله. البته یو گشت د 15% راټیټ شوی وو پس د سیاسي تغیرات، او دا هم ویلی وو چې دا پرمختګ د نفوس د ودې په پرتله لږ دی، یعنی د فساد د کاغه په پام کې ونی سو $2.6% په جی ڈی پی زیاتوالی راغلی دی. اما په مصرف کوونکو چې د نفوس دی په هغوی کې 2.9% زیاتوالی راغلی دی، یعنی 0.3% اوس هم کسر شتون لري. او په هر صورت دا اقتصادي مشکلات، وزګاري، فقر او بیچارګي د افغانستان نوې پیښه نه ده. د پخوا څخه هم دا مسله وه. د تېر ولسمشر ښاغلی اشرف غني ویلي وو که چیرې $2 د فقر کرشه وټاکو، 95% د افغانانو تر فقر لاندې راځي. دا د دې خپل اعتراف و په خپل زعامت وخت کې. نو اوس خو بیا هم بدلون راغلی دی. افغانستان د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه ده پېژندل شوی. د مالي سیستم د دنیا څخه بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر باندې د رښتینې ودې لپاره چې بین المللي پانګونې باید وسیږي، او همدارنګه د اقتصادي او مالي ارګنایزیشنونه او سازمانونه لکه ورلد بانک، IMF، بانکینګ شافیه آسیایی او نور اگزم بانکونه د دنیا څخه نه مرسته راځي او نه هم په پور چا ته په دننه په افغانستان کې قرض راکوي. په دې خاطر باندې اوضاع ښه نه ده، ولې تر هغه بریده پورې چې د افغان په سوداګرو او د افغانانو په صنعتکارو پورې لري یو معین پرمختګ شوی دی.
بله، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه، تاسو ویل چې ناخالص تولید یو څه زیات شوی دی، په څه دلیل باید زیات شوی، په کومو برخو کې څه کار شوی دی چې په دې برخه کې دا بدلون راشي؟
دا 2.6% زیات شوی دی، اما دغه په پرتله بیا 3.9% نفوذ زیات شوی. یعنی په اصطلاح دا وده وایي چې واقعي نه دی، 0.3% کموالی پکې شته. او علت دغه چې دا د تیر کال په پرتله هغه شوی دی زیات شوی دی، علت دا دی چې یو څه د افغانستان حاصلات شو او همدارنګه خلک چې راستانه شوي دي هغوی هم خپل کاري مهارت یې راوړي دي دلته. یعنې کیفیت د تولید زموږ په فابریکاتو کې ښه شوي دي او صادرات هم زیات شوي دي. که څه هم اوس متاسفانه د بیروني دلایل له امله، مثلا د پاکستان او هندوستان شخاله او نور مسایل، دا ټول په افغانستان باندې اغیزه کوي. هیله ده چې دا 2.6% د کال تر پایه پورې اوسي او بیا کسرونه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد تلاش. ستاسو په نظر د سلګونو زرو کډوالو راتګ له ایران او پاکستان څخه د افغانستان په اقتصاد څنګه تاثیر وکړي؟ فشار به لا زیات کړي وي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه سروان صاحب سلام تاسو ته، د خبرونې میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
بدون لا شکه دغه سیل ماجرین چې د ایران او پاکستان د ترکیه او حتی یو مقدار د هند نه هم افغانستان ته راځي، په اقتصادي ډګر کې فشارونه زیاتیږي، په دا خاطر چې منابع او معیشت ژوند او خدمات دا د سیاسي تاثیراتو لاندې راغلي دي. نو مهاجرین هم چې افغانستان ته راځي، دا هر یو د ژوند معیشت ته ضرورت لري چې هغه په څو اساسي اقتصادي فاکتورونو پورې تړلې دي. لومړی اوبه ده، دومې غذایی مواد دي، دریمې ښوونځی ده، څلورمې کلینیک ده، پنځمې سړکونه دي، شپږمې د دوی د کاروبار موضوع ده، او اومې بیا نسبتا د دوی د انکه اقتصادی پراختیا یا ود موضوع فکران غشتل کیږي. دغه و فاکتورونه سروان صاحب فکر کوم چې په افغانستان باندې په وسنی شرایطو کې بدون لشکه فشارونه ډیروي. او زه شخصا د خپل لیدلوري له نظره د اقتصاد د پانځي دی و شاګرد په صفات باندې دا ویلی سم چې دته موش په اقتصاد کې جبر د اقتصادي زمان یا د وخت ورته ویایو، چې د دې تر شا هم د پاکستان او د ایران سیاسي استخباراتي اهداف نغښتي دي. کبیا لازمه و هغه به هم تشریح کو.
بله، یو خبره بلم، یو پوښتنه، کله چې سلګونه زره مهاجر راځي په دوی په منځ کې اتمن داسې کسان هم شته چې سنات څو وس لري، یعنی په چاسي په پاکستان کې شل ډیر سکاله تیر کړي دي، څه داسې پیدا کړي دي چې کله وطن ته راځي د سرپناه ضرورت لري، یا به کور کرایه کوي یا به هم کور په بای اخلي، د څناڅه پیسې ممکن ولري، د سودا مخسته شي، د نه پېژما بل ټکسیم نه استفاده کول شي، په دې شکل سره بیا فکر نه کوي چې له اقتصاد سره په یو شکل سره مرستم کوي.
چروان صاحب، د دې قتلې افراد محدود دي، کم دي. کچیرته د دې قتلې تعداد د 50% نه هم لوړ وای، د موږ تصدی اقتصاد رشد کوای او شک نشته کی. اما پاکستان او ایران داسې کډوال پر نقشه کړی دي چې د هغو اقتصادي وده منفی صفر ده، حتی په مثبت یو کې هم نه راځي. منفی صفر تحلیل د وضعیت د هغو سوی ده، او بیا یې په مختلفو بانو را انتقال کړي دي افغانستان ته. دا یوه مسله. دومه مسله، په دې مهاجرینو کې که سرشمیرنه وسی او یا تاسو د نړیوالو بنسټو څارګرو نه پوښتنه وکړئ، داسې اکثریت کسان دي چې زنانه او ماشومان او د پاخه سنخ خاوندان دي، چې دته موږ په اقتصاد کې هغه اقتصادي نیرو یا اقتصادي ظرفیت یا اقتصادي قوا نسو ویلای، بلکې دا طبقې مصرفي طبقې دي چې حکومت په غاړه ورلویږي او حکومت باید د پالنه وکړه په داسې شرایطو کې لکه اوس چې افغانستان جو وخت تیروي. واقعا فکر کوم سخته ده.
بله، ډېره مننه استاد تلاش. معیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت په اوس وخت کې څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو ته، ملمنو ته، د مونږ اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
خو وضعیت زه خو په د بس کې اوس داخل شولم، زه نه پوهېدم چې بس کوم طرف ته انکشاف کړی دی. تاسو هدف که چیرې اقتصادي وضعیت وي، خو اقتصادي مسایل خو هغه خو مشخص دي چې یو رو به انکشاف هیواد باید د اقتصادي وضعیت سرقم ته وي. د رو به انکشاف هیوادونو د بیکاري سطح لوړوي، په هغې کې عاید سرانه ده مسایل
راځي. دا رښتیا هم ډېره لویه مسله ده که داسې لږ څه رالنډه کړو. د تیر کال په نسبت سږ کال وضعیت څنګه ده، اقتصادي وضعیت؟
په دې کې خوشحال نشته چې کله یو هیواد د جنګ نه تازه وځي، هغې کې درې څلور کاله ډېر کم دي، او په هغې باندې تحریمونه هم بیا وځوي، د رسمیت مسله هم وي. طبیعي ډول دلته به اقتصادي وضعیت یعنی ډېر زیات ښه نه وي، او د تاریخي نگاهنه که وګورو مخ د رو به انکشاف سلاح استفاده کړله، او هغه م یاده کړله، او هغه مشخص هم ده. خو که بیا هم په درې کالو کې وګورو، یعنی انکشاف شوی ده په ځینو بودو کې. اول مثال، لومړی مثال هغه د بانکونو مسله ده چې په لومړی کې دوی توانه درلود چې په هفته کې $200 د خلکو حق ورکي، خو اوس هغه مسایل ټول اوس آزاد شوي دي. کاروبار ته که وګوري، ظاهرا دا مسایل ته ډېر اندازه کې راجز شوي دي. خو یعنی موږ په مطلوب حالت کې نه یو، په دې کې شک نشته ده. خو که چیرې موږ قصوي ډول وګورو، وضعیت بهتره ده نسبت هغه لومړی کلونو.
مانه ویل مال نسبت تیر کال ته د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سوی دی که خراب شوی دی؟ فقر رو نیستي زیاته شوې ده او که نه کمه شوې ده؟
سرون سب که چیر موگر قام تولار صدا خورو دیر غد تحقیق تزارت لدی دوایت عمل هم سرای و گوری و اما غد توری شکل هم دوایت مطاله شد. اما دو زواهر تا چیزه گورم، مزار که چیزه گورم، کابل چیزه گورم، نور ولایت که چیزه گورم، دولتی بخش خو نظام تخبل فعالیت لدی در خصوصی سکتور که من گورو، یعنی په کابل کې به داسې کوڅه نه وي چې په هغې کې تعمیرونه نه جوړېږي، په مزار کې به داسې کوڅه نه وي چې هغې کې مدرن رستورانت نه جوړېږي، هوټلونه نه جوړېږي، همداسې سوپرمارکیټونه نه جوړېږي. نو داسې که وګورو، یعنی که چېرې اقتصادي پلو ته واچو، هغه اقتصادي هغه سیستم ته کوم شیان چې موږ په اقتصاد کې لوستي، دغه وضعیت باید منفي روان وي. خو نه پوهېږم ولې دلته دغه په ډېر عجیب ډول یعنی د خصوصي سکتور فعال شوی ده. یعنی په خصوصي بخش کې یعنی څوک که په افغانستان کې اوسي عملا دا مسایل ګوري، یعنی داس نه ده چې دلته غواړم ولغه وکړم.
بله،
نو دا مسایل چې ګورم یعنی وضعیت ښه شوی ده.
ډېره مننه، سلامت اوسې کوربدن. حافظ صاحب، همدغه خبره چې معیار صاحب وکړه، ځینې نور خلک هم کوي، تعجب کوي په دې چې فقر نهایت زیات دی، خلک ډېر شکایت لري له اقتصادي وضعیته، لیکن بیا هم چې ګوري په شارونو کې ودانۍ جوړېږي، بلډینګونه جوړ شي د دې څه دلیل کېدای شي دا دې معنی ده چې افغانان چې بهر ول راغلي دي په وطن کې پنګونه کوي او کنه دلته یو طبقه داسې شته چې ډېری پیسې لري او غوي کولای شي چې دا کار وکړي
او داسې دي چې دا په هیواد کې سوداګری فعالیتونه او همدارنګه صنایع او خدمات د خصوصي سکتور په لاس کې دي مخکې هم داسې و همدا علت چې تر اوسه پورې په افغانستان کې قاطع شتون نه لري او هر شی په ټول افغانستان کې د یود د روزګان څخه نیولې تر خمدود د بدخشان هر شی پیدا کیږي دا د خصوصي سکتور له برکته دی چې همدا لس میلیارد واردات چې ورته ویل کیږي دا لس میلیارد خو یو پنګ ته ضرورت لري چې باید تامین شي دا لس میلیارد چې واردات دي هغه خو یو دم نه راځي یو اندازه مال په ګودام کې وي یو اندازه مال په دوکانونو کې وي یو اندازه مال په لاره کې دا ترانسپورټیشن یا خدمات دا ګاډي کوم چې دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان دي او هغه یعنی د عمومي وضعیت د افغانستان په پرتله دی او د حکومت په پرتله خصوصي سکتور د افغانستان ډیر پرمختګ کړی دی اوس مثلا موږ د ذخایر د نفتی مواد چې لرو د پخوانی د شوروي تر اغیزه لاندې حکومت کې
بله متاسفانه دی شاغل حافظی تلفن قطع شو دوباره به تماس ورسره ونیسو خو درنو اوریدونکو لپاره وایو چې تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې پروګرام اوري په دې پروګرام کې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصصان آزرخش حافظی داود مایر او تاج محمد تلاش حافظی صاحب بیا له استودیو سره وصل دی ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې ادامه ورکړي
مازوکل چې دا خصوصي سکتور د افغانستان د عمومي وضعیت په پرتله او همدارنګه د حکومت د توان په پرتله غښتلی دي دوی په دې پرمختللي هیوادونو کې خپل کمیونیټي لري مثلا په دوبۍ کې ډېر غښتلی کمیونیټي د افغانانو دی چې هلته پانګونه د دوی تر لس پنځه لس میلیارد څخه هم زیات دي په ترکیه کې هم دا سي افغانان هلته کارخانې لري جرمنان سره شریک حتی بلیچ راون کې شرکتونه لري او همدارنګه په منځنۍ ایشیا کې او په پخوانی شوروي جمهوریتونو کې هم دوی ډېر تجربه لري او ډېر پانګه لري هلته دوی چې امنیت وي راځي خپل هیواد کې پانګونه کوي ودانۍ کوي او همدارنګه هر څوک چې خپل کور ودانۍ دا د هیواد یو برخه ده چې ودانۍ یا یو څوک چې مثلا خپل د اقتصادي مارکیټ جوړي هغه هم د افغانستان د یو برخه ودانول دي هغه شی چې دولت پورې لري مثلا سړک دي ښوونځي دي او عامه خدمات دي چې هغه هیڅ وخت سره پرتله کیدل نه د مثال په توګه د جمهوریت په وخت کې هم ډیر ښه بلډینګونه جوړېدل خو هغه د سړک او ویاله چې باید جوړ شي وای د شوروي لخوا او د نورو دولتي مؤسساتو لخوا دا نه جوړېدل ځکه چې دوی سره حکومت ساختار د افغانستان ډېر وروسته پاتې ساختار دی د پاسخه او خصوصي سکتور د افغانستان چې ډېر دینامیک دی دوی په امریکا کې رقابت کوي په منحتان د امریکا کې هلته ده سوداګر دی افغان هلته ډیر سخت رقابت کوي او کولی شي ډیر کامیاب هم دي او په نور هیوادونو کې هم دغه سی اروپا کې هم اوس پرون موږ یو غونډه درلوده په دغه کې په هامبورګ کې یو تخت تجارت هغوی سره د افغانستان هم د ښاغلي مومن معاون د اول یو تخت تجارت راغلی هغه سره زموږ کار او هلته رسه چې د لاند واینا د لوی په هغه کې زموږ توجه شوم چې افغانان ډېر امکانات لري یوازې په هامبورګ کې مثلا تر 1500 جوازنامې خاصیت لري په یو شهر کې نو دوی پیسې لري یار یو کزر زر ډالر ورکې دي 15 لک ډالر کې که لاس لاس زر ورکې 5 میلیون ډالر کې دوی کولای شي چې کار وکړي اما دا دوه بیل خبرې دي یو د عمومي پرمختګ دي چې هغه فقر کمول دي د خلکو لپاره مساوي برابرول دي او هغه انفراستراکچر یې ارزې ساختونه جوړول دي په هغه کې هغه دولتي
متاسفانه چې بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو. مایار صاحب ته بورسو. مایار صاحب قسم نوبت دی تلاش صاحب دی بیا به مایار صاحب ته درشو. تلاش صاحب فقر زیاد او متاسفانه تلاش صاحب ټلیفونم قطع ده. خیر مایار صاحب نوبت درغی دی څه وشي چې خلکو ته کار پیدا شي په څه ډول په ځینو سیمو کې په ځینو هیوادونو کې تجربه شدلی ده چې په کمه پانګه هم کېدای شي خلکو ته کار پیدا شي او په دې برخه کې یوازې له حکومتونو هم توقع نه ده او لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل په افغانستان کې خو همیشه هم د خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبولی دی خصوصا له وخته وروسته چې د آزاد بازار رواج شوی دی او د دوی لاس خلاص شوی دی یعنی څوک یې مخه نه نیسي چې ته فابریکا جوړوې ته نه پوهېږم په کومه برخه کې پانګونه کوي نو څنګه کېدای شي چې په کمه پانګه باندې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو؟
سوال د مانه مطرح دی.
بله مایا صاحب. بله صاحب
ګوره سوال صاحب محترم دغه بحثونه چې موږ کوو د دې نه باید یوه نتیجه واخلو او خلک هم چې دا خبره واوري یعنی د داسې نه تنه موږ خپله برنامه ډکه کړو د دې پر ځای چې اول خو زه باید وخت ولرم دې ته او د موضوع مشخصه وي موږ په بیکاري باندې خبره وکړو که په اقتصاد باندې دواړه سره ډېر زیات
اصلي موضوع چې کار ده د خلکو اولا په اقتصاد د دې لپاره خبرې وکړي چې اقتصاد وضعیت څنګه دی او بیکار او بیکاري له اقتصاد سره تړلې ده څنګه د اقتصاد د دې لپاره غواړو چې خلکو ته روزګار پیدا کړو روزګار څنګه ورته پیدا کولی شو په کومو برخو کې پانګونه وشي چې دا هم اقتصاد ده څو خلکو ته کار پیدا شي
بالکل سوال سم محترم خی هل د مات اجازه را کوي ان شاء الله چې به د سیو بس مطرح کوم چې هغه به هم تاسو ته مفید وي هم موږ ته مفید وي او هم اوریدونکو ته مفید وي خو زه د دې لپاره د بحث شد ما مکمل کیږي د لپاره زه غوا خوړم او زه اساس د مسلې او هغه مشکل او د سونزه او د سونزه حل اساس مسله درته وایم سوال سم محترم یو غټ مشکل چې موږ جواب کې دغه د چې پراګنده تحلیلونه سطحی تحلیلونه ثانوی تحلیلونه مطرح کیږي او په اصلي مسله باندې بحث نه کیږي ولې دا مسائل مطرح کیږي ولې اصلي مسله باندې بحث نه کیږي دغه دلیل دا ده چې ممکن ځین خلک نه پیږي چې څه شی باندې بحث وکړي خو ځین خلک پیږي
ګوره مایر صاحب راځي د دې لپاره چې تاسو ول چلې دې فرصت نه سم استفاده وکړي په اصلي خبرو باندې اصلي موضوع خبرې وکړي هغه خلک چې ارڅه کوي هغه پریښلي تاسو ورته داسې لارې وښویس شر کېرس یو څوک متوجي شي او ګټه ترې واخلي نو اصلي موضوع
باندې خبرې وکړي او ان شاء الله چې په دې مسله کې به خیر وي یعنی ولې دوی اصلي موضوع باندې بحث نه کوي هدف دا چې یا دوی تکنیکی یا داریږي او تعداد کسان کوي خو په اصلي مسله بحث نه کوي اوس مسله دا چې عامل د مشکل د ستونزې یا د فقر اقتصادي فقر چه ده د اقتصاد تعریف مشخص ده په غیبان نزو چې بیا بس دیت هغه نشي تخصصي نشي عامل د مشکلات چی شده په عامل د فقر چی شده مثلا یو مثال په ډول تاسو یوازې بیکاری یادول چې د فقر سره د مستقیم ربط لري آیا د فقر مشکل هم در امنیتی مسائل دي آیا د فقر مشکل قومي مسائل دي آیا د فقر مشکل بی سوادی یا سواد یا د خزو په صحنه کې نه پاتې کېدل د خزو حقوق دي اندر مثال باندې موږ تحلیلګران ټول ورځ لګیا دي خبرې کوي دا واقعتونه دي دا ټول قومي مسائل واقعتونه دي مثلا د خزو مشکلات او دا واقعتونه دي خو دا ثانوي مسائل دا اصلي نه دي اصلي مسله څه شی ده ته دي کې اصلي مسله د هواد استقلال دي یعنی په کوم حد کې چې په استقلال ولري سرور سره محترم اتحاد بیکاری سات هم ورده مندي په کوم اندازه چې ته استقلال ولري د تا اقتصاد جوړیږي تر کا طرف دی اوس مسئله دغه ده چې دغه خپل اقتصاد چی شایده دغه بیکاری ولې یو وخت راځي آیا د طبیعي دول راځي او یا آیا د جوړه شوې ده اوس که موږ اقتصاد د اقتصادي مسائل هغه کوم منابع چی دی هغه کوم عوامل چې به او یو مملکت په غیب باندې اقتصاد رشد کوي هغه 15 دی 15 شایانه هغه مهم دی از مکه ده آیا موږ مکه نه لرو او 100 کیلومتر مربع از مکه افغانستان لري دینه تلور سره استفاده کو د شپږ نیم سره نه موږ استفاده نه کولې په دومره ډیر ځمکه کې خلک کور نه لري دا مسله چی شاید یا دوه عامل دی هغه چې د مملکت د رشت هغه سرمایه ده آیا په افغانستان کې سرمایه نشته یا په نور فقیر هیوادو کې سرمایه نشته د نسبت پیسېدار هیوادونو ته په فقیر هیوادونو کې په ځینو کې سرمایه زیاته ده خو مشکل چی شاید مشکل لږه ده چې سرمایه د څلور فیصده خلکو سره ده پنځه نیم فیصده خلک نور څلور فیصده سرمایه لري یعنی دلته تمرکز د سرمایه منځ راغلی ده دوه عامل هغه ده د طبیعي عوامل دي جمعیت ده یا نفوس ده آیا موږ نفوس نه لرو موږ څلور میلیونه نفوس لرو د ټولو نه ځوان نفوس لرو او هغه کسان داسې کسان لرو چې هغه نیرو ده د کار نیرو ده او همدارنګه رهبري او همدارنګه ټکنالوژي ده پنځه عوامل آیا دا پنځه عوامل موږ نه لرو یا د نور فقیر هیوادونه نه لري د پیشرفته هیوادونه یا د قوي اقتصاد والا هیوادونه نه د فقیر هیوادونه د پنځه عوامل زیات لري نو ولې چې موږ دا لرو بیا ولې فقیر یو اوس دلته پوښتنه مطرح کیږي چې آیا اقتصاد کومه شعبه ده چې د ځینو خاص و کسانو لاس کې ده کومه جادو ده چې د ځینو سره ده که نه دا هم داسې کومبل موضوع ده آیا دغه فقر خپله طبیعي ده په دې هیوادونو کې نه دا فقر طبیعي نه ده فقر سارمال سه محترم نه پیگم چه ده خبر به تاس ده برنامه به میل مطابق وی کنه فقر پر طول ودونه که چه فقیر دی اغه سیاسی و استخباراتی ده زی دلائل هم دفته وایم پا پینزه دلیل یا پا سلور دلیل ده هوادونه نگاردی نره قوی هوادونه چه ده پینزه هوادونه چه ده سازمان ملل ده شرم دایمی حضودی او آلمان ورپسی اندغه هوادونه یا پا ده پا سلور پینزه و تخنیکو بنده هوادونه فقیر ساتلی دی یو ادا ده چې مستقیم تهاجم پکې مو په درې قرنو کې درې وزل مو باندې تهاجم شوی ده حمله روانه شوی ده یعنی دای مستقیم په دوام ډول ده چې رهبری اجیر کوي یعنی کوم هواد چې فقیر ده هغه استقلال نه لري رهبری هغه شوی ده اجیر شوی ده رهبری ته اختار ورکړي چې کچره دغه ما پروګرام دی چې بیکاری د منځ وړي کده د مخته بیت نغه کلو یعنی د عملی کلو تا رهبری کې چنج راواله ما تغییر کومه بل نفر راواله یعنی تحریم په هغه وځي اجیر کوي درېم طریقې تحریمونه دي چې موږ ډېر هوادونه ګوري چې هغه تحریم شوی د لورم طریقې دا چې دغه سه هغه راولي اقتصادي نظامونه په نړۍ کې راولي چې تا ورسره عجز نشي نو اوس مسله دغه ده چې بیرون رفت موضوع د فقر د فقر نه د وتلو د طریقتی شایده هغه استقلال دی بله. یعنی په دې باندې وایي
تمام نو اوس افغانستان استقلال لري کنه لري
مسله دغه ده چې د نه باید یو قدم شاته لاړ شو د استقلال لپاره موږ بیداری تزارت لري وښتیا ته پښتن دست باید وشي چای موږ وښتیا لرو کنه څلوېښت میلیون نفوس کې څومره مونږ وښتیا لرو یا بیداری لرو اوس باید بیداری تعریف شي چې بیداری څه شی ده بیداری د خلکو آمادگی او آگاهی ده ده څاروال سم محترم دوه طریق ناراضي دا مثال ګوره ډیر مهم دي شاید ډیر خلک دا خبرې ونه کی حتی ځنه کسان ته شاید مشکلات هم جوړ شي بیداری دوه طریق ناراضي یعنی هر هواد وګړی چې بیداری ته ورسیږي غت من استقلال ته رسیږي چې استقلال ته ورسیږي بدون د شک هغه ډیر اسانه فرمول چې هغه اقتصادي رفاه رسیږي نور شته هر ټول کارشناسان په هر سیستم کې چې لګیادي څاروال سم محترم هغه پراګنده بسنه ممکن وقتونه وایي خو اصلي مثلا نه ده اصلي مثلا کڅوړه ما خبر نه کولای شي نقدي کی زنه خوشاله کیږم بيداری باید استقلال کیږي
نور خبري بل خواته پرېښدو چې دا چې نور هیوادونه غواړي ک نه غواړي دا بل نه پېژم څومره سي وي لیکن بيداری که خو شک نسته تر څو چې کوم ملت بيدار شوی نه دی وښ شوی نه دی پرمختګ پیس پرخه کې نه دا کړي دا چې څوک په تحریم لګوي یا نه لګوي خپل د دې نه بيداری په علت ده خو خیر ور بشو شاغل تلاش ده تلاش سه شاغل مایر فکر کوي چې مثلا د شوزو مسله ثانوي مسله ده ځینې نور مسلې هم ثانوي و بلل دوی استقلال ډیر مهم و بلل او بيداری مهم و بلل لیکن د ملګرو ملتو پراختیایی اداره وایي پراختیایی پروګرام وایي چې د شوزو خلاف د طالبانو د حکومت محدودیتونه سبب کیږي چې افغانستان تر 2028 کال پورې نږدې یو میلیارد ډالر تاوان وکړي دا تاسو څومره ورسره موافق یاست
څاروان صاحب د شوزو اقتصادي خوځښت په افغانستان کې تر یو حد محسوس ده، اما په دومره غټه پیمانه او کچه نه ده چې موږ ورته په تشویش کې سو. په دا خاطر چې د ښځو فزیکي جوړښت او د ښځو ونډه په تصدی او ملي اقتصاد کې تر 50% نهایتا تر 10% لوړه نه ده. ولې؟
اما آیا تاسو په نړۍ کې داسې هیواد لیدلی دی چې هلته ښځې او نارینه دواړه کار نه کوي، دواړه په ټولنه کې فعال حضور نه لري، هغه پرمختګ کړی وي؟
سروان صاحب، شرایط فرق کوي. دا منم چې په اکثریت اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو کې د دواړو فعالیتونو په اساس اقتصاد ډیر چټکه وده کړې ده، اما د افغانستان په شرایطو کې او د افغانستان سره د نړیوالو تعامل متاسفانه نورمال حالت نه لري لکه نورو هیوادونو کې چې دا اقتصادي او سیاسي تعاملات کیږي. نو په دې اساس باندې موږ هغه بیلګې چې په اروپایي او غیر اقتصادي اروپایي مملکتونو کې دي، دا نقصه په افغانستان باندې نوسو تپلای، او زه فکر کوم چې بیا نتیجه هم نه ورکوي. ولی تعاملات څو رنګ دي، یو رنګ تدریجي او مسلکی نه دي، څو رنګ غیر مسلکی او غیر تدریجي دي، لکه تصمیم هم نسو پینی ولای قاطع. نو ودی او ګډونی په شرایطو، فرهنګ او اناناتو، عقیدو په دو ټولو پورې تړلای ده چې کم ارزیابي سوای. مثال په توګه د شلو کالونو د امریکا د راتګ سره او د ښځو د فعال ونډې سره افغانستان په اقتصادي حوزه کې تاسو په نظر څومره پرمختګ کړای؟ زه فکر کوم چې کم پرمختګ یې کړای. ولی نقش یا سمبولیک یا غیر سمبولیک، ولی ډیر ضعیف او ډیر دی ضعیف او پالیسیو د ظرفیت توان نرم
خبرم داده چې ضعیف او باید قوی کړم وای،
ډیر منفی
باید قوی کړم وای، یعنی لا هم په ځای دی چې وده ورکو لا مو مخ ونیوله. خو خیر، ور بشو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب، په دې برخه کې تاسو دی ملګرو ملتو دی پرخی پروگرام دی راپور سره څومره موافق یاست چې د ښځو خلاف محدودیتونه د دې سبب کیږي چې افغانستان تر 2018 کال پورې نږدې $1 میلیارډ او بایلي؟
او دا احصایې ډېر دقیق نه دي، په دې چې چا نه دي حساب کړی چې څونه ښځې په کار کې بوخت دي، څونه یې د کار څخه محروم دي، او د هغوی کار څه ډول و او د هغه حاصل سو. اما په ټوله کې د ښځو رول د اقتصادي پرمختګ کې ډیر اړین ده. دا نه یوازې مستقیما اغیزې په اقتصاد باندې، په عین زمان کې مثلا اوس یو دلیل د بشپړ مناسبات د نشتون د دنیا افغانستان سره همدغه د ښځو حقوق دي. په نړیواله کچه د ښځې خود په ډېر هیوادونو کې جمهور رئیسان دي، په ډېر هیوادونو کې صدر اعظمان دي. نو په دې خاطر باندې هغوی خو په خپل څه کې نفوس لري، او د افغانستان د انزوا یو سبب هم دغه د ښځو سره دا اوسنی چلند دي. په دې خاطر دا هم بیا په اقتصاد باندې اغیزه کوي، ځکه چې کرل چې د افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي ډېر مشکلات زیږي، او په عین زمان کې دا په بشپړه توګه د افغانستان د حقوقو څخه حکومت نشي نمائندګي کولای په دنیا کې، او خپل حق نشي غوښتلای کله چې په ملل متحد کې نماینده ونه لري، کله چې په بیندلی معتبر مؤسسات لکه نړیوال بانک، لکه بانک شفی آسیایی، لکه IMF هلته استازی ونه لري. نو دا هم بیا اقتصادي اغیزه لري پر عمومي اقتصادي هیواد. نو په دې خاطر باندې او ډیر بیا ښځې شته چې بغرنج کارونه ترسره کوي. د مثال په توګه دوی د اقتصاد داکتران دي، ماستران دي، بانکداران دي، هغوی باید خپل کار وکړي، ځکه چې د هغوی ځایناستی بیا نسته دي. داسې کارونه شته چې په هغه کې ښځینه ډېر مهارت لري تر نارینه وو. په دې خاطر هم عادلانه ده دي چې د نیمایي د نفوس د هیواد باید د کار څخه محروم نشي او د تحصیل څخه. دا خو یو اخلاقي ضرورت هم دی او په این زمان کې اقتصادي او سیاسي ضرورت دی.
بله سم ډیره زیاته مننه. اوس په هم ورشو درنو اوریدونکو ته یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
مننه سروان صاحب د ټلیفون پر کرښه در سره وصله سوې غولي احساسم په حال کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ احساس صاحب، اول که احساس صاحب تاسو په خپل راتو وایس ستاسو په شاوخوا کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟
مننه. دا خو تر ټولو جوته خبره ده، هغه بخښته به مراسم دوه درې کرښه ته به اشاره وکم. جناب سروان صاحب چې څنګه موږ کولای شو که هم دا معلومات چې ما تعقیب کړه، یعنی سوسی پروګرام پر دې باندې راګرځېدی چې څنګه اقتصاد ته وده ورکولی شي، څنګه دا مشکلات را پکولی شي.
بله بله بله، مهرباني مهرباني.
لومړی سروان صاحب، که موږ ووایو مثال هغه زراعتي سکتور ته پراختیا ورکول، یعنی دا تر ټولو مشرانو ته کشرانو ته نړیوالو ته دا ثابته چې افغانستان یو منظم او پیاوړی جغرافیوي موقعیت لري. یعنی مطلب په دې کې کولای شي ډول ډول زراعت پرمختګ وشي، که چیرې مطلب د زراعتي برخه ته یا زراعتي سکتور ته پرمختګ ورکولای شي، کولای شي زموږ تقریبا شل یا پنځه ویشت لا تر دېرش فیصده پورې زراعتي یا اقتصادي مشکلات راپسې. دویم، صنعت پرمختګ ورکول، هغه ته توجه کول. یعنی که موږ وګورو په نړۍ کې زموږ ډېر شان دي چې مطلب نړۍ ته صادرېږي، خو هغه ته توجه نه ده سوی، یا د دولت له لحاظه یا د تجارانو له لحاظه، که مطلب دغه بخښ ته توجه وسي. یعنی اوس مثال شو، مثال موږ ورکولای شو چې هغه د غالۍ اوبدنه ده، وچه میوه ده، د دې تر څنګ نور شان دي. دویم بخښ، بل زراعتي پروژې دي. جناب محترم سروان صاحب، که پر دې باندې کار وسي، کولای شو زموږ د اقتصاد بخښ یا د اقتصادي اړخ د دې سره هم پیاوړی شي. دغه تر څنګ موږ ویلای شو چې کچیر د سیلانیانو راجلبولو ته موږ کار وکړو، د هغوی لیوالتیا پیدا کړو، هغوی ته یو منظم او امن چاپیریال چمتو کړو، کولای شو زموږ په اقتصاد کې یو پیاوړی نقشه ده کې افغانستان یو پرمختللی هیواد نه دی، خو تاریخي او منظم ځایونه لري تر ډېر حده پورې د سیلانیانو توجه ځان ته اړولې. دغه تر څنګ موږ ویلای شو چې مثال د فساد مخنیوي هم دی، دا هم یو د اقتصاد د خرابتیا لامل هم ګرځي، د پرمختګ لامل یې په دې خاطر ګرځي که چیرې په یوه ټولنه په یو هیواد کې په یو اداره کې فساد له منځه څخه ولاړ شي، هغه کولای شي چې هغه ټولنه پرمختګ وکړي. او که چیرې فساد موجود وي، هر ډول پیاوړی اقتصاد هم ولري، نو نشي کولای چې دوی پرمختګ وکړي. او د بېوزلۍ له منځه وړل، د بېوزلۍ د منځه وړلو لپاره تر ډېر حده پورې دغه یادونه چې ما وکړه شاید نور به هم وي، خو زما په ذهن کې تر ډېر حده پورې دغه ګرځېدل. نو که چیرې دا شانو ته توجه وسي او پر وخت باندې تجاران د خپلو هیوادوالو غوښتنې ومني، اوس د زراعت په برخه کې هغه اړین صادر دوی ته چمتو کړي، مطلب د نوې ټکنالوژۍ راوړل افغانستان ته، خپل هیواد، خپلې ټولنې، خپلې سیمې ته، تر ډېر حده پورې چې افغانستان یو زراعتي هیواد وي، نو کولای شو زموږ ډېر مشکلات په دې سره حل شي. جناب سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کوره مدان احساس صاحب، یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، اول ځان راو پیژنئ، له کوم ځای خبري کوي؟
محمد داوود يم، د هلمند د نوزاد
څخه. شاد داوود صاحب، تاسو وایست چې تاسو د شاوخوا خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ که بیا زموږ له مېلمنو سره پوښتنه لري څخه، نو پوښتنه وکړئ. مهرباني.
ما کینو وضعیت سره خراب دی، احساس سره کمزور دی، خلک ډیر سره لویدلی دي، وچکلی سره ځپلی دي. یقینا چې دا زموږ تجارانو، دا ماړه ماړه خلک چې دا شي، یو دا غریبانو یو لسنیوي وکړي، نو ډیر بشي.
بله صاحب، د کار کومه زمینه نشته او که فکر کوي چې خلک نه غواړي چې کار وکړي؟
کار زمینه نشته په افغانستان کې، د کار زمینه نه ده برابر، نو ډېر ستونز سره خلک مخ دي. تجاران دا مرسته چې وکړي، دا تجاران غټ تجاران مرکز سره په افغانستان کې هم شته، چې دوی دا چې په افریقي وي او دغه سره په اله کې افغانان به همدلی خپل په هېواد کې پر کار ودرېږي او نور به دا وطن هم یو پرمختګ وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، خبري وکړئ.
اول لطفا ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وایئ.
السلام علیکم.
مهرباني مهرباني.
اوس ما زه تاسو اورې.
بله تاسو ژغه اورو. مهرباني کوئ
محمد
اسلام صاحب خبري وکي. نه لکه چې
بله زما ژغه اورې.
تاسو ژغه اورو خبري وکي.
او د هلمند څخه من در سره اړیکه نیولې. خان محمد اسلام یارم.
شه مهرباني اسلامیار
صاحب. بالکل موضوع من در سره
لطفا خبرو ته دوام
موضوع من در سره واوریدل. او موضوع من در سره واوریدل په افغانستان کې واقع نم د ماجرت کوم صفه چې پیلن روانه ده یا هم خلک اوس په کډوالۍ کې دی. تاسو وګورئ دلته په افغانستان کې هم ډېر جنگونه تیر سول، خلک کډوال سول، خو په دغه اندازه نه کډوال کېدل. یا مثلا نور سیمو ته نه تلل لکه دا اوس چې پیلنځه ښتاده د هلمند خپل د هلمند نال در کوم د هلمند د نوزاد مساکله او د واشیر څخه تقریبا په سلو کې 80% خلک اوس د خپل مینو څخه مهاجر شوي دي د وچکالۍ له امله. یعنی په افغانستان کې که خلک ډېر مهاجر کېږي یا د خپل مینو پرېښودل کېدو ته اړ کېږي، لوی لامل یې وچکالۍ او د اوبو نشتون دی. نو که چیرې حکومتونه یا مثلا حاکم نظام دغه د اوبو یا مثلا د بندونو جوړولو ته ادامه ورکړي، نو دغه د کډوالۍ څپه چې روانه ده دا به تر یو اندازې پورې ودرېږي. او په بل شي زما په نظر خو دغه د کډوالۍ یا د خلکو د بېځایه کېدو مخنیوی نه کېږي، ځکه په افغانستان کې کاروبار نشته، کارونه کم دي، او هغه کومه وچکلی شروانه دغه کوم روزګار خپل کمی لږ لږ مزګی چې درلودي هغه موجه نه پاتېږي. نو زما د میلمنو څخه هم دغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې مثلا حکومت په لږ مصرف سره دغه خپل اوبر امار کې او خلکو ته مثلا دغه د کډوالۍ هغه کار خو یې دوري وسته دغه د کډوالۍ چې کم کډوال کېږي د خپل مینو، یعنی د چشنګ اوبه اوس خلک نه لري، کچې څوک چشنګ اوبه ولري لا خپل مینو نه پرېږدي. یعنی دا چې سیمې ستا په دایلمن کې چې د چشنګ اوبه نه پکښ پیدا کېږي خلک ځینې باریږي.
ډېره مننه. سلامت اوسه. کور ودان چې ټلیفون مو کو اوس په ورشو درنو میلمنو ته تخنیکی هم کار وایي او کس وای نورم بلم شته چې ډېر منتظر پاتې شوی دی. خیر د دوی لنډې خبرې به ماورو. مهرباني کوئ
موضوع مداته چې تاسو د ماجرینو تر برابر باندې ویلي و چې د ماجرینو اقتصاد باید مشانه په کوم امکانات راپورته شي. ما خپل نظر دادم چې دا اوس امارت اسلامي د لیپ کم ماجرین چې روان دي افغانستان ته دې ته ډېره زمينه مساعده کړې ده. نو ډیر داسې په کومو امکاناتو زمينه سره برابر کړل ده.
شاسب ډیر مننه. سلامت اوسه. کور ودان چې ټلیفون مو کو ور بشو درنو میلمنو ته. مایار صاحب لومړنی اوریدونکو احساس صاحب ویل چې ځینې شانې یاد کړل چې دا دغه برخو ته توجه شي نو اقتصاد به ښه شي. دوی د زراعت او صنعت یادونه هم وکړه. څه فکر کوئ چې څه ډول صنعت افغانستان ته پکار ده؟ ځینې وایي داسې صنعت ته که تشویق شي چې هغه زموږ له زراعت سره ارتباط لري نو دواړه خواوې به وده وکړي. ستاسو تبصره څه ده؟
محترم زیر مسائل در اصطلاحات چه نگرونه طرف در استفاده زنی که ده اول هر تصحیشی یو ده پناهنده موضوع ده یو ده مهاجرت پا ده منس ده مترادف ندیده که دیر فرق ده علی مهاجرت مسئله ده فقی و دینی موضوع ده چه کلی و حاد من تهاجم ویشی بیا
بله.
زنی کسان
اصلی بحث تراسه مایر سب اصلی پشتنی تضاب ویست پا دیب سی دیر مگرزی خیر ده فرق نکی من نه
صحیح مننه. یعنی د کوم مسائل چې د ورونه یادوي دا واقعیتونه دي، دا ضرورتونه دي. بهتره ده چې دې برخې کار وشي. د مثال په ډول صنعت بخشې خو یوازې حکومت نه د خصوصي سکتور هم کار وکړي. دلته یو ظرافت هم ضرورت ده چې د هغې ماشینري نه کار اخیستل شي چې هغه کاربر وي. د مثال په ډول که چیرې په اقتصاد کې دا اصطلاحات استفاده کیږي چې کاربر او سرمایه بر، سرمایه بر داسې یو حالت ته وایي چې هغه ټکنالوژي ته قیمت واخلي خو یو ماشین د سلو نفرو کار کوي، او برعکس د کاربر بیا داسې یو حالت ته ویل کیږي چې هغه ډېر نیرو بشري ضرورت لري چې هلته مصروفي. حتی په قوي هوادونو کې یا ځین هوادونو کې چې اوغوی د ډېر پرشر بیکاری سره مواجه نشي تحریم لګي یا په دې باندې ډېر قوي مالیه وضع کوي په غمشتری باندې چې هغه سرمایه بروي د دې ورور دغه تحلیل په دې حد کې صحیح ده. ساروان صاحب محترم زه یو مسلې ته دلته غواړم چې دې مسلې باندې رابط لري په دې باندې اشاره وکړم چې کچېره د کابل او د هلمند دغه کوم ټول غرونه د طلا تبدیل شي اقتصادي مشکل او اصلي مشکل د افغانستان په دې باندې حل کیږي نه. عامل د مشکلات ستونزو یا عامل د فساد په یو هیواد کې عامل د بې نظمي د یو هیواد دا چې دا فقر نه ده، دا یو کمونیستي او مارکسیستي نظر ده. یعنی د اقتصاد خپله جایګاه لري، خو په دې کې موږ وخت نه لرو چې زوال ورشم اقتصاد تعریف کم شي، اقتصاد کوم تعریفونه لري. خو دغه تاکید یوازې په اقتصاد باندې دا یو مارکسیستي نظر ده چې هغوی وایي چې اقتصاد د مشکل حل کوي، د اجتماع مشکل حل کیږي، فساد په اجتماع کې د منځه ځي. زه یو مثال درکوم په همدې مسله کې سارون سره محترم چې آیا په د افغانستان کې چې میلیون ډالر
ولې تاسو په دې موضوع خبرې کوئ؟ دا موضوع خو چا نه ده یاده کړې چې فساد ختم سونو نور ټول شان حل دي.
نه نه، موږ غواړو په د فقر د حل خبره یاده کړو. زای ما چې په کچېره د غرونو ټول په طلا تبدیل شي، د فقر مسله یا د فساد مسله د منځه نه ځي. یا ځنه ورونه مثلا د سواد او د مسله دی، یعنی موضوع د چای په افغانستان کې کوم فساد وشو او عامل د فقر شو، دا فقیر خلکو که پیسې دار خلکو، خدا او غریب خلک نه و د پیسې دلوده. آیا دا په سواد او که با سواد او د کوم کسانو چغلا وکړه؟
ډیر مننه، سلامت اوسه. مش وس خوړو چې دا وس خلکو ته یو څور زده کو چې وس څو کې لکه دغه اوریدونکو چې له هلمند ټلیفون وکړي وای خلک درګرده کوچ کوي، کډی بار کړی دي، اتیا فیصد به ځای شوی دي. لڅل د خاطر چې په سیمه کې زراعت نکیږي، وبن لري، وچکالی ده، فقر ده. لبلې خو میلیونونه افغانان له گاونډیو هیوادونو راشړل شوی دي، هغه هم ټول بیکار دي. مخ یادونه وشو چې اکثره تش لاس خپل وطن ته راغلي دي، او دا په دې سربیره ده چې لمخ کې هغه په وطن کې چې کوم خلک اوسېدل اکثریت غریب دي او فقیر دي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې ولاره وروشو چې دا خلک څوک یا پانګوال څوک، یا څوک چې فابریکې جوړي، څه ډول فابریکې جوړي کې چې ډیرو خلکو ته ګټه ورورسي شي، یا زموږ ډیر خلک دي چې سرمایدار دي چې مخکې حافظي صاحب ته اشاره وکړه، کاروبارونه لري په بیلابیلو هیوادونو کې، کاروبارونه لري، یو برخه دي پیسو کرا انتقال کې وطن ته، یو فابریکه پی جوړ کې، یو کاروبار پی جوړ کې، نو څو نور خلکو ته به هم خیر رسیدلې، نوم به هم شوي. په دې شکل کې کوم نظر لري؟ تلاش شي تاسو څه نظر لري؟ دا ممکنه ده کنه؟
څاروان صاحب، څه فکر کوم چې دا مهاجرینو سیل را روان ده، د حکومت په داخل کې ځینې مدیریتونو ته ضرورت ده. مثلا دا نیرو که ځوانوي او فزیکل ظرفیت ولري، د هیغو معدنونو شاوخوا د شهرک ځمکې ورته وویشل شي چې هغه معدن ته ورنږدې وي، د کارګر په صفت استفاده ورنه وسي، د فزیکي قوې نه او معدن استخراج شي، د ته هم مزد ورکول کیږي او هم معیشت ژوند یې برابر سو. دا یو پالیسی. دویمه پالیسی، د هیغو سندونو حوزو شاوخوا دی دا مهاجرین ځای په ځای سي، چې هلته کرونده او زراعت زر انکشاف کولی سي، لکه د قشتېپې کانال شاوخوا سیمو او ځمکو په جای باندې، چې موږ اقتصادي زراعتي خوځښت ته ورنږدې کیږو او د دوی نه ښه استفاده کولی سو. دا دومه برخه. دریمه برخه، هیغو لمریزو سیمو ته دا تنظیم سي چې د غنه انرژي قابل تجدید موش په ژوندۍ انرژي بدلولی سو، او د گاونډیو هیوادونو سره د تفاهم نکونه لاسلیک سي، تر څو چې هلته صنعت ته وده ورکړل سي او د دغو کسانو نه په هیغو ځایو کې ښه استفاده وکړو. څلورم، هیغو فابریکات چې اوس په افغانستان کې، که په هرات کې دي، که په مزار کې دي، که په کندهار کې دي، که په جلال آباد کې دي، که په کابل کې دي او که په خوست کې دي، دغو فابریکاتو شارګوټو ته دي نږدې ځای په ځای سي، البته موقتی، چې دوی یو خوا مسلکی سي، لبل خوا د ژوند معیشت او د بیکاری د فقر له عمل نه تدریجي دوی راوځي. دا د حکومت داخلي پالیسیانې دي چې که تطبیق سي زه فکر کوم چې دا د مهاجرینو اکثریت ستونزې به له دا رقم اقتصادي میتودونو نه برخمن سي، دوی به په امن کې سي. ورسره هغه پانګوالو باندې د غږ وسي او هغو خصوصي سکتورونو ته د مراجعه وسي چې د افغانستان د جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیتونو څخه ښه برخمن وي او دوی ته د کار او د زرشت د زمینې برابرولو دپاره کولی شي دلته سرمایه ګذاري وکړه. یو خوا دوران ته ځي سرمایه، بلې خوانه پیسې پیدا کیږي، بلې خوانه دوی ته کار پیدا کیږي او بلې خوانه تولید رامنځته کیږي. دا به د دې باعث چې داخل د بازارونو به هم خالص تولید وي او هم به د بازارونو د اړتیاو نه وروسته موږ صادراتو ته ولاړ شو. په صادراتو کې کسر د بیلانس د تجارت د ترمیمیده حالت ته راننوځي. ورسره اوس متاسفانه په داسې یو اقتصادي جبر زمان کې موږ تاروان صاحب غولرو موقعیت لرو یا حالات را باندې راغلي دي چې سیاسي ډیپلوماټیکو اړیکو نه باید د پاکستان او ایران سره باید باس وسی چې تاسو لښت تعامل وکړي تر څو چې موږ اقتصادي نسبي خوځښت آماده سو، حد اقل انکشافي پروژې پیل سي، حد اقل انکشافي ډونر پیدا سي، حد اقل موږ باید وکولای شو چې ملي اقتصاد تر 10% په خپل پښو ودرو، بیا مهاجرین په تدریجي توګه مشتراول شي، هم د کار ظرفیت ورته برابروي سو، هم مزدور ته ورکولای شو او هم د کورنۍ معیشت د ژوند برابرولای شو. په لومړی کې کدا ډیپلوماټیک اړیکې چټک مخ ته ولاړ شي د ګاونډي هیوادونو سره ډیر بشي، خو څه فکر کوم چې په دیر سره ډیر غټ سیاسي اهداف تړلي دي او هغه اهداف ګاونډي هیوادونه ډیر سخت د فشار لاندې راوستي دي چې دا نقطه افغانانو ته ډیر زیاته
سلامت
توجه ورده. او فکر
ډیر مننه کور ودان تلار صاحب. افیزی صاحب تاسو هم لاندې تفسیر لری مهرباني، صرف دو دقیقې لرو.
د سیدی چې یو خو تیوریک مسائل دي او یو سلسله مسائل دي چې دا یو دیترمینیزم یا مثلا ولونتاریزم چې دا ارادي لمخې مسائل جوړ شي، دا غسې نه دي. مثلا یو فرمان وکړ چې ټول باید شتمن شي، دا نکش کېدلی. دا ډیر ظریف او پیچلی اقتصادي مناسبات او ټولنیز مناسبات، سیاسي مناسبات، امنیتي مناسبات ټول سره یو ځای دا یو بستر برابرۍ تر څو اقتصادي وده وشي. او په عین زمان کې نړیوال مناسبات او دا نړیوال قوانینو ته درناوی، دا ټول مسائل د قضیې یو برخه دي. او د افغانستان د ژغورنې لپاره څو ثابت شیان شته. اول خو موږ شتمن هیواد یو، معدن لرو، مځکې لرو، تر ټولو څخه مهمه کار ځوان نیرو لرو چې دا زموږ ډېر ستر شتمني ده. او اما سیاسي بستر ورته ضرورت لرو او مدیریت ورته ضرورت لرو. په دې خاطر باندې تر ټولو څخه اړین دا دی چې موږ خپل کورنۍ کار باید برابر کو. اول خو افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي تر څو د څه څخه محروم پاتې نه شي، د هغه بینلی اقتصادي ودې څخه.
ډیره مننه ښاغلی حافظی، د اقتصادي چارو متخصصان مو میلمانه و، آزرخ حافظی، داود مایر، تاج محمد تلاش، له درې واړو ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفون مو وکړ، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل. د آزادی رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه د ټولنیزو شبکو لارې هم تعقیبولای شي. د آزادی رادیو خبرونه لکه څنګه چې ویل 24 ساعت اوریدای شي.